Adiós.
سلامونه سار بخیر او بجی شوی ده امریکا آقا گاشنا راڈیو پروگرامونه ختم شول ده دیزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی راڈیو لمرنه سارانه خبری مجلی ته هر کلی کوم نن جمعه ده چورلسو لمری کال ده غبرگولی شپگمه ده 2022 کال ده می وویشتمه د خبرونو لنډیز د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 20,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي ایران د سور له 23 د جوزا تر 2 پورې 19,963 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لویدلي چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پېښوي. دوال دا خبره په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایی ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبه په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 3,00,000 هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوي ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همدارس کام ایر سره جلا جلا موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه د بیت الله په بخښنې سره چې دا شرکتونه به له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سږ کال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړې دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی.
اقتصادي او انساني بحران د اندېښنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په تړاو د بحث لپاره یو 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ښځو د حقونو ځینې فعالان دې کمیټې ته په کومه سترګه ګوري؟
که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی ورکړي خبرو ته ضرورت نشته.
بریتانیا ته سکال د اوبو په خطرناکه لار په هرو 10 ورغلو پناه غوښتونکو کې 9 افغانان دي. او د هالند صدر اعظم په اړه جالب راپور لرو.
پنځه پنځوس کلن مارک روټه لا هم په یوه اپارتمان کې ژوند کوي چې عادي اپارتمان دی. له یوه ځایه بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. د
آزادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی، لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکبلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخکې ډېریدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشته وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشنې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې اووه نوي وګړو ته کافي خواړه نه رسېده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به یې درې وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام پخوا ویلي و چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وژی دی. د دې معنا دا ده چې 22 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالي، جګړو، د کووید 19 پرېدا او همداراس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارلې ده. وایي د کمیټې د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. عصمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي.
دغه کمیټه چې جوړیږي 8 کسیزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کنه. او بل د ټولو نه غټه عجیبه خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري. نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي، څنګه به د ښځې په هغه خبرې د هغې نظر د هغې غوښتنې ټولنې ته وړاندې کړي. یو نارینه څنګه کولی سي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندی موجود ده د هغې باندې پرېکړه وکړي. که تعلیم د ښځو حق اسلام ورکړی نو اصلا کمیټې جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړوي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړوي خبرې کوي، د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته. نو دا غا تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړي دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، تېر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا یې په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړولو باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بالاخره دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې څه وخت مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بالاخره د دې ښوونځیو په اړه به یوه پرېکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پرېکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله و، یعنی د خونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې خونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د میرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسېږي ماسټري هم ولري نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي، لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځي کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دې سر د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي. او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل وه چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره یې یوه اته کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پرېکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکې اونۍ مهال ویش راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستانه د میاشتې تر 15 لک ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډېر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډېر ورڅخه لرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه لوړه کړې ده. روټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانون له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودرېږي شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالره کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانیو عاید ترلاسه کړی دی. حقمل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40% څخه 10% ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاش خپل لومړنۍ کالنۍ بوري چې اعلان کړه چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره له دې چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی، بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سږکال د اوبو په خطرناکه لار دغه هیواد ته په هرو لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې نه افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې د دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سږکال د تیر کال دې هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال له لارې بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنه ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې 1490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبرو سویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول سوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنې جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډېر ایرانیان شول سوي دي، چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسېږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شول سوي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د ورچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه ثبت کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې دوسیې جوړې کړي. په دولتي اداو کې راغلي چې د ترګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شاملې دي. په دې اړه د آزادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان له کراچۍ رپورټ لري.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15مه د پرلط په مهال په پولیسو بریدونه شوي، سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولی شوی. نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سولجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلومه 200 کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای بشپګشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم طرحګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوائی د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي، دوی د احتجاج په نوم طرحګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقعی بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی، زکات چی دوی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم تپیان شوی دی.
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیس په وینا تروسا په دغه مقدمو کې دیرش کسان نیولې شوې دي او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روانی دي. خو بلخوا د پی ټی آی د سن صدر او د قومي اسمبلی غړی علي زیدی د مای بشپګشتمه په خپل یو ټویټ کې د دغه مقدمو په اړه ویلي چې د سن حکومت په خپل آپ پر امن خلکو ډزې کړي. او
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبري مجلې دی برخه تاسو ته مشي. د هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری. هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې یې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. وروسته به ستاسو څو پیغامونه هم راواخلو، خو راځئ لومړی دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وروستیو هلو ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یوه مشر عبدالله عبید په مشرۍ یو ګروپ یوه شاري بس ته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو دستي سترګې ښکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورځپاڼه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخوځاوه چې ځي دي، او ویې ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورځپاڼې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتېدو په خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وایي چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنه کې د بد چلند مخه ورسره نیول کیږي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی، په کابل کې یې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتي دي چې ښځو او مېرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وې. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهوو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیځ یوې بلې چاپي خپرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه ښکال چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې کابل ونیو، تر څلور اویا زره ډېر افغانان متحده ایالتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته له یوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتي ځایونه ورکړل، او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتي مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدلیو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهیشي. خپرونې د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلي دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې یوې کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په درې زره ډالرو کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډېر ګرانه دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولی چې کرایه یې ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوه ویان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ځکه چې د داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارتمان کې ژوند کوي. د ده د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چارې د دې ټلیفون له امله ټکنې شوې دي. نور به په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټه په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپلې پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. پنځه پنځوس کلن مارک روټه لا هم په یوه اپارتمان کې ژوند کوي چې عادي اپارتمان دی. له یوه ځایه بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجلې لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر ده بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي، ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي، ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د له وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. ښاغلي نوته تېره اونۍ نوی سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د صدر اعظم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمېر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د صدر اعظم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندوز ولایت کې د ورزش د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې اتویش فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجا بر ما افتخار
په کندوز کې اتوش ورزشی څنګه فعالیت کوي چې په ولایتي او ملي کچه په ورزشی سیالیو کې ګډون کړي دي. زمونږ ورزشکارانو د غیګنیونی د بدن ښکلا بوسکشی سوکوهنی جمناستیک تیکواندو کانفو جودو وشو د فوټبال والیبال کورش کیک بوکس او په نورو ورزشی سیالیو کې ګډون کړي او خیل از تراورنی کندوستا را وریدی.
دی غیق نوینه دی فدراسیون چارواکی وای چه دی ولایت ورزشکارانو تیر کل او ساش کل پا ولایتی ملی او نریوال که چه پا بیلا بیلو ورزشی سیالوی که گردون کرده و او لزان سر خیل از تراورنی دی ولایت را وریدی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لاله الهام امنیت سر تاثری د ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې لا 10 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. مونږ ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي. خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړې بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخې وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش داسې اسان ګده چې دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم. خلک ورسره مینه او محبت لري او دولت طرف نه حمایه کیږي او ورزش خو داسې اوس هم ترقی یعنی کړی خو کوم کمی پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې په بیلابیلو ورزشي څانګو کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او ښی لاسته راوړنې هم دغه ولایت ته راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوو چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
نبی احمد زما له خوص ولید نه که خځو موضوع ته راشو په افغانستان کې اوسنی وخت چې د طالبانو واکمنۍ د اسلامي امارت نجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ده ورکړې باید په ټول افغانستان کې د انجونو خوانځي پرانیزي ولې چې موږ تاسو انجینی خوانځي ته اړتیا لري. لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس خځې جوړوي خو بیا هم ولې دا رقم ته پرېکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه ده چې زر تر ژره د انجونو په مخ خوانځي خلاص کړي چې دا ټول مشکلات لا شي ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې له وړې شوې دي باید د کومه پرېکړه چې ده دا باید دوی واخلي او خپل خوانځي پرانیزي چې زموږ و تاسو انجونې د خوانځیو څخه برخمنې شي او په راتلونکي کې خپل هېواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واټساپ په لیکه دا پیغام پرېدم. کمی مرسته چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي هغه مرسته ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرسته کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي خصوصا د بابا صاحب په کم کې خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکلو ته سخت ضرورت لري نو نړیوالو موسسو څخه مو دا هیله ده چې بابا صاحب کم تری شي او د کورونو سروې وکړي او مستحقو خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبري مجله کې اسما برخه هم دومره وا په نور خبرونه کې اسما له همکارانو سره اوسئ.